احمد شیبریان په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه سهار مونیک مرخه ملګری ملتونه له 22 میلیون افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په سپین بولده کې د افغانستان د موټرو د خرڅلاو د لوی مرکز پیر او پلور ټکنی شوی.
پاکستان لار بندی دی.
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کوم مواد چې د تاسو په بازار کې دي قیمت دی او د مارکیټ نشته.
نارکو او اروپایي ټولنه وایي چې د قزاقستان وروستۍ ناکراری له نږدې څاري. هلته وضعیت څرنګه دی؟ له یو افغان سره چې هلته ژوند کوي شهیدلی یم.
اولی ضروریات چې دي کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شیدې ماشوم ته دا کولی شي چې آزادانه واخلي.
تر هر څه مخکې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر چیري ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د غساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شجینه معترضانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د غساسمن په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ږغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یې وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې له خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جولسوالي کې پر 1500 وچکالۍ ځپلو او جړک ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمي ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولي دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 1600 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناټو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناټو کې د امریکا ماموریت پرون د دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کنفرانس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلي د ناټو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله پرونۍ غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کېږي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په پام کې ده د ناټو او روسیې شورا د روانې چهارشنبې په ورځ غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناټو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. داو خبرونه. دا سجر رو په سهارنۍ خبری مجله کې زحمت شي برسا سکور ویم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې له 2.2 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمې د افغانستان لپاره ډیر سخت بللی چې هم په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړی شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخېدو ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی څو په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې ژمی روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل سوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې سوي.
زموږ کورنۍ ډېر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزله یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دي رسېدلی. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جومات کې یا په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندي شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسی راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور له مخې په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات سوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې تېر کړي دي او اوس جګړې راوتلي دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالي له امله او کورونایي شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل سوی مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یوه ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاده ونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه غواړي چې 60 میلادي کال 22 میلیونه افغانانو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اگست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، له حکومت سره د نړیوالو مرستې درېدلې، صادرات ټکنی شوي او واردات هم اغیزمن شوي دي. البته وچکالی هم د افغانانو اقتصاد ځپلی دی. په کندهار کې د سورلۍ موټرو د پیر او پلور کاروبار په دې ترس کې کمرنګی شوی دی. د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار سوداګری وایي په دې وروستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلی. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرۍ د کمرنګه کېدو اصلي علت د افغانستان د پانګې کنګل کېدل بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرښه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال شوی توکي پیدا کیږي، خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی. له دې بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نوري سوداګرۍ ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشتری نه لري. د رپی الله په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت شوی دی.
موټر کاروبار ډیر کمزور دی، خو دا موږ خپله پاکستاني مشران کار کوو. مشران زیات پاکستان نه دي، پاکستان لارې بندې دي، کوسې نه لکه پاکستان پوځیان نه لکه موږ مکمل مزنه د پاکستان پاکستان وایي چې موږ مشران ولاړ دي، نه لکه پاکستان د طالبان سره ښه اړیکې نه ساتي. په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چې رالی دی تار سخت کړي تار یې ورسوي وسه نه لکه مکمل مشران مړه دلیه جام ولاړ دي. یو مټر نه وي دا ډېر تاثیر کوي. د افغانستان سره مکمل بي سي بار مرکوته وچ دونه څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي. تجارت کمزوري دي، تجارت کاروبار نشي کوي، په دا وجه کاروبار کمزور دی.
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکي پیسو کموالی او همداراز د خلکو بېوزلي د دې لامل شوي چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنی سي.
د موټر کاروبار په 100% کې 10% هم نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې موږ دی ته وکو یا راسي دی دلې سوداوي وکي یا موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. دغه د مزکی کرایې دي تقریبا د کال څخه 3.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکو، اما دغه نظام چې تغیر او تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګرسره یار قدرتو وایم هغه د میاشت خپل کرایه مو په دامزه کې نه دی ستلی امو نه دی ستلی.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤول حاجی نصر الله ظهیر د سوداګرۍ د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه د افغانستان د پانګې کنګل کېدل او د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل بولي.
کاروبار په څه شو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو عام خلکو لاسونه وتړسول، ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسې پیدا کیږي، جوالی تم پیدا کیږي، دکاندار تم پیدا کیږي، ریډي والا تم پیدا کیږي، په یو کار باندې باخته سي. دنیا موږ په رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان نسي، زموږ د حکومت مشروع نسي و دنیا ته هم زموږ به همدار کم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بېوزلۍ سره مخامخ کیږو، خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي، ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي، خپل ځان ته یو والا ډوډۍ پیدا کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد د امریکایي ډالر شتمنۍ کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګري پکې کاسوه. امریکایي مقامات ویلي چې د طالبانو حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې په وینا به وړاندې واوري چې په افغانستان کې شاوخوا 50% تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي، خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي.
فارن پالیسی خپرونې په یوه تازه مقاله کې ویلي طالبان له امریکا سره د بندیانو د تبادلې هڅه کوي. دا خبرونه وایي چې یو شمیر امنیتي، ډیپلوماتیکو او حقوقي سرچینو ورته ویلي چې طالب مشران پر واشنگتن ټینګار کوي څو د نشه یي موادو په قاچاق محکوم بشیر نورزی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د عمري بند سزا ګالي د یوه برمته سوي امریکایي انجینیر مارک فریکس د خوشی کېدو په بدل کې له بنده آزاد کړی سي. مارک فریکس له دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې برمته سوی دی. فارن پالیسی د بریتانیا د یوه پخواني چارواکي سټیو بروکینګ له قوله چې افغانستان کې ملګرو ملتونو سره همکار کړی وای. طالبانو همدارنګه خبرداری ورکړې تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته نیوستون سوی دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې پر شرایطو پوره دي او لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بشیر نورزی چې د فارن پالیسی خپرونې په وینا د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو وسلوال فعالیتونه تمویلول په 2015 میلادي کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول سو او په 2009 میلادي کال کې په عمري بند محکوم سو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د فارن پالیسی د دې مقالې په اړه تبصره نه ده کړې. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن اگزامینر د چارواکو په وینا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د داعش د خراسان څانګې او القاعده شبکې وده کړې او شایي دا ډلې دا ظرفیت پیدا کړي چې د څو میاشتو په لړ کې په نړیواله کچه بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یوه اونۍ وروسته د دا ډول ګواښونو لړۍ پیل سوې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سپتمبر پر 9 کانګرس ته ویلي وو ترهګرې ډلې کېدای سي له شپږو تر شپږ دیرشو میاشتو پورې بیا سره منسجمې سي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د دفتر ویاند ویلي چې دا اټکل لا هم پر خپل ځای دی، یعنی درې میاشتې تیرې سوې دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. بیا بیا یې دا ژمنه تکرار کړې ده چې هیڅ بهرنۍ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغانستانه په بهر کې خپل بریدونه تنظیم کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو له حاکمیت وروسته شاوخوا 50% تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل د خامو موادو او ښه بازار نشتون د دې لامل شوي چې ډېری فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. له بلې خوا د یو شمېر فابریکو څښتنان هم له روان حالته سر ټکوي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت تر ډېره درولی دی. طالبان سوی جزئیات په دې راپور کې
د پرمختللو مېرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی دغه شرکت چې له کلونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو اوس یې فعالیت په ټپه درېدلی دی. اغلې مرغوبې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دلته په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته پرې لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان مېرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفي چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونزو وایي
د پیسو ستونزې له بده مرغه د ډیرو کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقمند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطح باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي هغه نه استفاده نه کیږي او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو موږ به مواد اخیستل ماشیني به اخیستل پیسې او تجارت به کېده هغه اوس نشته دی تقریبا
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوس مهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه یې له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزې د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت بیان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل تجارت
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پانګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پر کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره وویل هغه پانګوال چې سترې پانګونې یې کړي د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په یو مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو له مخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسی ډیری تړل شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د اعتراضونو اونۍ پوره شوه. د حکومت په ضد اعتراضونه دي. ناټو وایي چې وضعیت له نږدې څاري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس لنډ خبرونه. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلي، افغان مېرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولېشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 500 بوچکالی ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په پینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی ورخاوه. ایران وایي د اوکراین د نسکوري کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره د دوه اړخیزو خبرو لپاره چمتو دی. دا الوتکه د 2020 کال په جنوري میاشت کې نسکوره شوې وه چې 1600 کسان پکې وژل شوي وو. د ناټو پوځي تړون دیرش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی. ازادي راډیو په منځني څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. ناټو تړون او د اروپایي ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه. د ناټو سرمنشي وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. دا اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بل واګردي. نور په دې راپور کې:
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي، خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي. ولسمشر قاسم جومار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي، هغه اقدام چې اندېښنې یې ولاړې کړي دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی.
ناټو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري. موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان مړه شوي خوا بدي یو. له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي.
له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپله وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده. د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چې د وان در لین کوربه و له هغې سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د جمعې پر ماښام په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي. هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي. ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل. دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي. د تیلو او ګازو د بایو لوړیدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل شول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل. د الماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانی پلازمینه ده. دغه هیواد د منځنۍ آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه خبري لاند وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی. د قزاقستان د کورونیو چارو وزارت ویلي د الماتا ښار ازادي میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي، خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. په قزاقستان کې تر ټولو ناوړه وضعیت د دغه هیواد د ستر ښار الماتی دی. عبدالرحمن خروټی یو افغان دی چې له 28 کلونو راهیسې په قزاقستان کې ژوند کوي، خو په دې ورځو کې له دغه هیواده ازبکستان ته تللی دی او د کورنۍ غړي او ماشومان یې د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې پاتې دي. د ښاغلي خروټی څخه مې معلومات اخیستي دي چې د کورنۍ غړي یې په الماتی کې له کوره وتلی شي.
هغه اولی ضروریات چې دي د کورنۍ لکه ډوډۍ یا مثلا شدی ماشوم ته یا بعض شیان دا کولی شي چې آزادانه واخلي. دغه مظاهره چا چې مظاهره کړی ده هغوی دوی سره داسې بده رویه نه کوي. د تناسب دی اول ورځو،
یعنی په اول ورځو کې د هر چا لپاره خطر و؟
بله، ټول هغه څوک چې له مظاهره چیانو سره نه و او هغوی ته یو مشکل ایجادېده. اکثرا دغه قیمت بها موټر چې و نخلیه وسایط و دغو باندې ډېر زیات حمله کولې او هغوی سوځول، چې دلیل دغه و چې فکر کوم دغه د اقتصادي مشکل دغه خلکو درلوده. فقط تقاضای هم دی همدغو خلکو همدا و چې موږ ته دغنه حقوق راکړي چې د موږ د ژوند مصارف یا اکتفا وکړي د موږ د مصارفو.
هلته یو علت دا هم ګڼل کېده د ماشونو د زیاتېدو تر څنګ چې د ګازو قیمتونه زیات شوي دي، څنګه آیا ډېر زیات قیمت کې فرق راغلی دی؟
د ګاز شپېته تنګې یو کیلو و د نوي کال په راتګ سره چې نوی کال شو یو سلو شل روپیه نرخ جګ لاړه.
خروټې صاحب، تاسو کلونه کلونه په قزاقستان کې ژوند کړی دی، په خپله هم که اوس بهر یاسي له قزاقستان خو بیرته ورځي، څرنګه یعنی د قزاقستان د خلکو عامو خلکو اقتصادي وضعیت ته چې ګوري، د ګازو دغه قیمت واقعا بې انصافه قیمت ته چې دومره زیات جګ شوی دی او کنه د تحمل وړ دی دوی کولی شي چې د دې پیسې ورکړي؟
خپله قزاقستان له جمله د هغو هیوادو ده چې ګاز صادروي، افغانستان ته صادروي او تاجکستان ته صادروي، او نیو ډالر 450 یا 450 تنګه ده چې دا 3.5 کیلو یا 3 کیلو داسې فکر وکړي 3 کیلو ګاز کولای شي چې واخلي 4 کیلو ګاز داسې تخمینی وایو. دغه توان دغه خلکو درلوده، اما هر جنس یا هر متا چې وي سل په سلو کې که په بازار کې دغه قیمت جګیږي واقعا داسې یو هغه ورکي یو عکس العمل خلک ورکي آمادگی نه لري د دغه سې یو خاص تحول لپاره.
له ښاغلي خروټي په مننه چې د قزاقستان له وضعیت خبر کړو. دا ازادي راډیو د خبري مجله له همدې سره سر ته رسیږي. خو زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي راډیو واوري او ولولئ.